افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل ان له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له اوو بجو نه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځني څپه 12.6 اورېدلی شي. د دې خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي تر 2-3 راتلونکو ورځو په د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان برخلیک معلوم شي. دا بم واوري چې په نورستان او پکتیا کې خلک د لارو د بندیدو څخه شکایت کوي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د جرمني پولیس وایي د هغه ولسکلن افغان مهاجر په کور کې د اسلامي دولت ډلې بیرغ موندل شوی چې په جرمني کې په یو اورګاډي کې پر مسافرو برید کړی و. د پاکستان پوځي او ملیشه ځواکونو نن سهار د عملیاتو په ترڅ کې د دې هیواد یو لوړ پوړي قاضي زوی د تختونکو له منګولو ژغورلی دی. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ، د افغانستان اړوند خبرونو ته له رحمت الله افغان نه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي تر 2-3 راتلونکو ورځو به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان برخلیک معلوم شي. د پروان سیمې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په سالنګ کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو حمله کړې ده، او د تخار ولایت یو شمیر مدني فعالان وایي چې په دغه ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو لشتون او فعالیت څخه عام خلک ځوریږي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي تر 2-3 راتلونکو ورځو به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان برخلیک معلوم سي. د دغه جرګې مرستیال حسیب الله کلمزي خبریالانو ته وویل چې پر دغه فرمان سر لنن څخه بحثونه پیلېږي او هڅه کیږي چې د اختلاف وړ مسایل ژر هوار سي. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم تقنی فرمان د ولسي جرګې لرد او د مشرانو جرګې له تایید وروسته اوس د دواړو جرګو د ګاګډې کمیټې پریکړې ته منتظر دی. له دې وړاندې یو وار بیا ولسمشر محمد اشرف غنی له ملي شورا څخه غوښتي چې د اوړي له رخصتیو مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د فرمان تصویب کړي. د پروان سیمې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په سالنګ کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو حمله کړې ده. د سالنګ ولسوال محمد صابر احمدی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه نښته له غرمې وړاندې رامنځته شوې چې له امله یې شاوخوا یو نیم ساعت لپاره د کابل شمال لویه لاره د مسافرو پر مخ تړل سوې وه. ښاغلي احمدی زیاته کړه کله چې له پروان څخه کومکي سرتیري سیمې ته ورسېدل وسلوالو طالبانو غره ته پښې سپکې کړې. د سالنګ ولسوال وایي چې په جګړه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د تخار ولایت یو شمیر مدني فعالان وایي چې په دغه ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو شتون او فعالیت د عامو خلکو ژوند ورتریخ کړی. دوی وایي دوی چې د عدالت غوښتنې لپاره کابل ته راغلي دي، نن یې په یو خبري ناسته کې وویل چې حکومت باید یا د ستونزه ژر حل کړي. بهرام الدین سیام د دغو معترضونو په استازیتوب وویل دا ظلم او استبداد خلک مجبوروي چې له داعش یا یا هم له طالبانو سره یوځای شي. له پلاوی ټاکلو څخه اوس په کلیو کې یو ټوکه جوړه شوې ده. هر ورځ پلاوی راځي خو لاس ته راوړنه نه لري. تېر ورځ هم پلاوی تللی دی. له دې وړاندې هم د شمالي ولایتونو یو شمیر اوسېدونکو د غیر مسؤولو وسلوالو له فعالیت څخه مرکزي حکومت او ملي شورا ته شکایتونه کړي دي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي بیا وایي دغه ستونزې ته یو پلاوی ګمارلی. او کابل خروالی وایي په دغه اداره کې د ټیټ ظرفیت له امله سکل خاري چارو ته څه ډول چې لازمه ده رسیدګي نشي کېدی. د کابل خروالی سرپرست عبدالله حبیب زینن په کابل کې خبریالانو ته وویل بودیجه موجوده ده خو د چور تالا څخه د مخنیوي لپاره ظرفیت ته اړتیا ده.
سربیره پر دې چې موږ د کابل ښاروالۍ په حسابونو کې کافي بودیجه لرو، ستونزه مو د ظرفیتونو په ټیټوالي کې ده. ستونزې ته په کتو موږ اړتیا لرو څومره ژر چې کېږي ظرفیتونه لوړ کړو چې له دې سره به نوې پروژې هم پیل شي.
دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې په وار وار کابل ښاریانو د سړکونو له خراب وضعیت او د واټونو د جوړولو له غیر معیاري کیفیت څخه شکایتونه درلودل. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
د جرمني پولیس وایي د هغه 19 کلن افغان ماجر په کور کې د اسلامي دولت ډلې بیرغ موندل سوی چې د جرمني په جنوبي ایالت بواریا کې په یو اورګاډي کې پر مسافرینو برید وکړ. د اعماق په نوم د اسلامي دولت ډلې اړوند یو خبري اژانس وایي دغه برید د داعش ډلې یو غړي کړی دی. دا داسې مال سوی چې د جرمني د بواریا ایالت د کورنیو چارو وزیر یوخیم هیرمن ویلي و چې تر وخت د مخه ده چې وویل سي دغه کس د اسلامي دولت ډلې غړی و او که یې په خپله په انفرادي توګه افراطیت ته مخه کړې وه. د جرمني د پولیسو یو ویان فلوریان هوملر د دې پېښې په اړه وایي د وی اورګاډي د ورزبرګ پر لوري روانو چې پر مسافرینو برید وسو. درې تنه سخت ټپیان سو خو یو سطحي زخمي دی. برید کوونکي چاړه درلوده او کله چې د تېښتې هڅه وکړه د پولیسو لخوا ووژل سو. پولیس وایي دغه ځوان دوه کاله وړاندې له کورنۍ پرته جرمني ته تللی او پناه یې غوښتې وه. د پاکستان فوځي او ملیشه ځواکونو نن سهار د عملیاتو په ترڅ کې د دغه هیواد یو لوړ پوړي قاضي زوی د تښتونکو له منګولو وژغوره. اویس شاه چې په خپله یو وکیل دی تیره میاشت د جنوبي سند په کراچي ښار کې د یاغیانو لخوا تښتول سوی و. د پاکستان د پوځ ویان آسم بجوا ویلي داسې مهال چې اختطافچیانو شاه په دیره اسماعیل خان کلی و ځای بل ځای ته انتقالوي پولیسو د استخباراتي معلوماتو پر اساس هغوی په نښه او دغه کس یې ترې وژغوره. بجوا زیاتوي د پولیسو او تښتونکو ترمنځ په متقابلو ډزو کې درې تنه چې د تروریستانو بلل ووژل سوه. آسم بجوا دا هم وایي چې شاه د طالبانو څخه د یوې بېلې سوې ډلې لخوا تښتول سوی و خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. پاکستاني رسنیو وروسته د شاه انځورونه وښودل چې په کراچۍ کې خپل کور ته ورسېد. امریکا تایید کړی چې شمالي کوریا نن سهار درې بالستیک توغندي وازمویل. د امریکا د دفاع وزارت په وینا په دې ازموینه کې دوه سکاټ او یو رودونګ راکټ شامل و چې د جاپان د اوبو په لور وتوغول سوه. د جنوبي کوریا پوځ هم دا خبره تایید کړې او وایي چې راکټونو 1500 تر 1600 کیلومتره واټن وهلی دی او دا فاصله جنوبي کوریا د جنوبي کوریا خاورې ته د رسېدو لپاره کافي ده. دوی اونۍ وړاندې امریکا او جنوبي کوریا اعلان کړی و چې له ګواښونو سره د مقابلې لپاره به په جنوبي کوریا کې د تاد په نوم د توغندیو ضد سیستم نصب کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړې لیک له مخې شمالي کوریا له پوځي، اټومي او هم له بالستیک توغندیو ازموینو څخه منع سوې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پر مسکو ژغ کړی چې د سوریې پر ولسمشر بشار الاسد فشار اوړي څو واک پرېږدي. ټاکل سوی جانسن نن د لومړي ځل لپاره په لندن کې د جرمني، فرانسې، ایټالیا، د اروپایي اتحادیه او د متحده ایالاتو له لوړپوړو چارواکو سره وګوري او د سوریې په اړه به بحث ورسره وکړي. تر غونډې د مخه نوموړي په یوه خبره سوې اعلامیه کې ویلي زه به خپل نظر واضح کړم دا چې د سوریې د خلکو ځورونې به تر هغو ختمې نسي چې اسد په واک کې وي. که څه هم دا څرګندونې د ولسمشر اسد په اړه د بریتانیا د پخوانی دریت سره یو شاندې خو د بریتانیا د بهرنیو چارو د نوي وزیر د پخوانی نظر سره د پخوانی نظر برعکس دی. جانسن تیر کال پر بریتانیا ژغ کړی و چې د سړې جګړې تفکر یوې خواته کړي او له اسد سره کار وکړي ځکه د په خبره ولسمشر اسد د هغه تر بدیل چې د اسلامي دولت ډله ده او د سوریې ډېرې برخې نیولې دي ډېر ښه دی. روسیا، ایران او پخپل اسد ټینګار کوي چې دی به یوازې هغه مهال لرې کېږي چې د انتخاباتو له لارې د خلکو رایې ونه ګټي او په دې توګه به نوی حکومت راځي. د خبرونو پای ډونالد انټینس ټو ریپرزینټ
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. دا افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي تر دوو درې راتلونکو ورځو به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان برخلیک معلوم شي. د دې جرګې مرسیال حسیب الله کلیم زه
در مجموع به هموطنان عزیز ما اطمینان میتم که موضوع بسیار قوی اختلافی نیست. امکان دارد مدت بسیار کم یک روز الا دو روز و سه روز ما با موافقه برسیم.
کابل خاروالی وایي چې کافی بودیجه لري خو د کارونو ترسره کولو ته مسلکي ظرفیت نه لري. په دې موضوع هم ریپورت لرو. له دې مو هم خبره وچی د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکه اداره وایي د دې ادارې شپږ څلوېښت کارکوونکي د فني او مسلکي زده کړو لپاره هندوستان ته استول شوي دي. په پکتیا او نورستان کې لارې تړلې دي او د لارې تړلو خلک غوسه کړي. له دواړو ولایتونو نه جلا جلا ریپورټونه لرو. که وخت وو د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د انصاف په لټه پروګرام هم له یاده مباسي. دا د ازادي رادیو ده. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي تر دوه درې راتلونکو ورځو به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان برخلیک معلوم شي. دغه جرګې مرستیال حسیب الله کلیمزي خبریالانو ته وویل چې په دغه فرمان سره نن بحثونه پیلیږي او هڅه کیږي چې د اختلاف وړ مسایل زر هوار شي. دا چې په دې اړه نور جزئیات څه دي، اسدالله لودین د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور بل تاسو واورو.
ډیره مننه ان صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د مشرانو جرګې دویم مرستیال وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو اړوند د ولسمشر د فرمان په اړه مخالفتونه ډیر جدي نه دي. حسیب الله کلیمزي نن د ملي شورا په انګړ کې خبریالانو ته وویل چې داسې هیله شته چې تر دوه درې ورځو پورې به د ملي شورا د ګډ کمیټې لخوا د ولسمشر تقنیني فرمان تصویب شي. ښه ده چې د ښاغلي کلیمزي د خبرو یوه برخه واورو.
چون که اختلافات بسیار کم است، در موضوعات اندک است، بحث همه جانبه نماییم و امید مایی است که اگر بتانیم هر چیزو تر با موافقه برسیم، در مجموع به هموطنان عزیز ما اطمینان میتم که موضوع بسیار قوی اختلافی نیست، امکان دارد در مدت بسیار کم، یک روز الا دو روز و سه روز ما با موافقه برسیم.
د انتخابات اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم تقنینی فرمان چې دا مهال د ملي شورا په ګډه کمیټه کې تر بحث لاندې دی، څو درې شو خدرې میاشتې مخکې ملي شورا ته واستول شو. هلته له ډیرو بحثونو وروسته بلاخره ولسي جرګې رد کړ. خو کله چې مشرانو جرګې ته دغه فرمان لاړ، مشرانو جرګې اخترتن څو ورځې پاتې وې چې دغه قانون یې تصویب کړ. هماغه و چې بیا له قانون سره سم ورته د ګډې کمیټې لارې چارې پیل شوې. ګډې کمیټې ته مشرانو جرګې لاس کسه معرفي کړي وو او تیره ورځ ورته ولسي جرګې هم لاس کسه معرفي کړل. اوس ګډه کمیټه جوړه شوې او د ملي شورا د چارواکو په وینا دغه ګډه کمیټه به نن له غرمې وروسته خپل لومړنۍ غونډه کوي. موږ هڅه کوو چې د نننۍ غونډې چې کیږي معلومات هم په راتلونکو خبرونو کې اوریدونکو ته ورکړو. خو د انتخابات ساعت موضوع هغه څه ده چې نړیوال له هم د افغان حکومت څخه غواړي. د ورسا په تیره غونډه کې چې ولسمشر او اجرایي رئیس هم پکې ګډون کړی وو، نړیوالو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې باید د بروکسل په راتلونکو غونډه کې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه له لاسته راوړنو ډک لاس ولاړ شي دغه غونډې ته. بل ورته ولسمشر اشرف غني هم تیره جمعه د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په کابل کې غونډه درلوده. هلته ژمنه وکړه چې حکومت به د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره هر اړخیز کار کوي. تیره جمعه په دې غونډه کې ولسمشر اشرف غني له ملي شورا څخه هم وغوښتل چې هڅه دې وکړي تر څو د اوړي له رخصتیو مخکې دغه فرمان برخلیک معلوم کړي. ټاکل شوی چې له قانون سره سم د راتلونکي اسد میاشتې په زلسمنیته د ملي شورا دواړه جرګې یو نیمه میاشت د اوري رخصتي پیل کی. خو افغان چارواکي جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله له ملي شورا څخه غواړي چې تر دغه نیټه پورې دغه فرمان برخلیک معلوم کی تر څو دوی وکولای شي چې د انتخاباتي اصلاحاتو لارې چارې پیل کړي او د بروکسل په غونډه کې چې د اکتوبر په میاشت کې ده د تر هغه غونډې پورې دوی وکولای شي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو نیټه مشخصه کړي. که څه هم د انتخاباتو سنۍ کمیسون د میزان څلورويشتمه د ولسوالیو د شوراګانو او د ولسی جرګې لپاره د انتخاباتو نیټه ټاکلې، خو اوسنۍ حکومت او دغه راز یو شمیر نور د انتخاباتو څارونکو وایي چې په دغه نیټه کې د انتخاباتو ترسره کول ممکن نه دي، ځکه چې زمانی محدودیت ډیر کم دی او باید یو بل مناسب نیټه وټاکل سي چې د منلو وړ وي، د قناعت وړ وي او تر هغه نیټه پورې افغان حکومت وکولای شي چې اصلاحات هم پلي او د انتخاباتو لپاره تخنیکی لارې چارې او تخنیکی زمینه هم برابر کړی سي.
ډیره زیاته مننه کوم خغلی لودین. قدرمنو دوستانو، اسدالله لودین و چې له کابل ریپورت راکو. په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د مشرانو د جرګې اداري هیئت وایي تر دوه درې راتلونکو ورځو به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان برخلیک معلوم شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
کابل خاروالی وایي کافي بودیجه لري خو د کارونو ترسره کولو لپاره مسلکي ظرفیت نه لري. یوسف خان زدران او په دې اړه له کابل نور تفصیل.
د کابل ښاروالۍ اعتراف کوي چې د ظرفیتونو د نشتون له امله دغې ادارې په تیر کې غیر معیاري کارونه کړي او دې ستونزې په نږدې راتلونکي کې د ډیرو کارونو مخه ډپ کړې ده. د کابل سرپرست ښاروال عبدالله حبیبزی وایي چې روان کال هم د ښاروالۍ ډیره بودیجه له دې امله ضایع کیږي چې د کدرونو د نشتون له امله پروژې نشي عملي کېدی. موږ نه توانیږو چې دا سړکونه طرحه او ډیزاین کړو، ځکه چې که دا سړکونه صحیح ډیزاین نه سي بیا خرابیږي، سره له دې چې زموږ د ښاروالۍ په حساب کې
کافی پیسې لرو خو زموږ سره د ظرفیت ستونزه ده. موږ اړتیا لرو څومره چې ژر کیږي ظرفیتونه لوړ کړو. له دې سره چې ظرفیتونه جوړیږي یوه نوې پروژه به عملي کیږي.
ښاغلی حبیبزی، دا خبرې د سې شنبې په ورځ د ډیموکراسي انټرنیشنل په نوم له یوه نړیوال بنسټ سره په کابل ښار کې د خدماتو د ښه کېدو لپاره د تړون لاسلیک په یوې غونډه کې وکړې. د کابل ښاروالۍ د معیاري کارونو لپاره د ظرفیتونو رامنځته کولو تر څنګ د روانې اونۍ په پیل کې ژمنه کړې چې په کابل کې به د ځمکې د غصب او خپل سره ودانیو د جوړولو مخه هم نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار ته نږدې پرتې ډېرې سیمې د ښاري ژوند له اساسي خدماتو څخه بې برخې دي او ډېر خلک د تیرو څو کلونو راهیسې د ښاروالۍ په فعالیت سخت انتقادونه لري. د سړک جوړونې د چارو یو شمېر کتونکي وایي چې په تېر کې د ظرفیت نشتون نه بلکې نه ژمنتیا او فساد د کابل ښاروالۍ چارې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. انجینر متی الله خروټی په دې باور دی چې د نویو ظرفیتونو ایجاد تر څنګ باید د فساد، ناغېړۍ او وخت وژنې مخه هم ونیول شي.
ظرفیت چهار سومره لوړی چې کرپشن په څنګ کې فساد اداري او هغه احجام کاری چې ورته تعین شوی د هغه ټیټ سي او رشوت بل چاته ورکړ سي، یعنی قرارات خر سي، طبعا نتیجه د سي کېږي. یعنې ګویا پروژه سم سر ته نه رسېږي او پروژه زر تخریبېږي. دلته بیا د ظرفیت یعنې د انجینرانو دانش سوالانې راځي.
د اټکلي ارقامو له مخې په مرکز کابل کې شاوخوا 5 میلیونه وګړي ژوند کوي چې د ډیرو په باور د ګڼ حجم هم یو نه یو ډول د غوره خدماتو مخه نیولې ده. خو د کابل ښاروالۍ وایي چې د مسلکی طرحانو له استخدام سره به یو پر بل پسې د دغه ښار د ښیرازۍ پروژې پیل کړي، د کومو لپاره چې کافي اندازه بودیجه هم موجوده ده.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم د بارانونو او د لارو د بندیدو مسله د نورستان په مرکز ولسوالیو کې د زیات باران اورښت لامله د مرکز پارون ته غزیدلې لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوی او خلک ستونزو سره مخ کړي. خو چارواکي وایي چې ډیر زر به لارې پرانیسي. په دې اړه به له روح الله انوري څخه تفصیل واورو.
د نورستان په مرکز پارون او اړوند ولسوالیو کې تیر شپه د سخت باران د اورښت په وجه سیلابونه راوتلي او د یاد ولایت مرکز پارون ولسوالیو ته غزیدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې. د غوسیمو ته د خوراکي او نورو اړینو موادو انتقال هم ستونزمن شوی دی. څو تنو له مرکز پارون څخه ازادي راډیو ته په تلیفون وویل تیر ورځ او تیر شپه په سیمه کې د باران اورښت په وجه په خړکی سیلابونه راغلي، خلکو ته د مالی زیانونو اړولو ترڅنګ ګڼې ستونزې پیدا کړې.
افغانستان کې هم تقریبا دغه دیګاشت رئیس سخت بارانونه ورېدلې ده او تقریبا دغه مرکز پارون ته غزیدلې لارې ومان وسالی په موجوداتو کې بند ده. سخت سیلابونه راوتلي ده او خلکو پسیانې هم وړي دي او جرند هم وړي دي او مسافر چې مرکز پارون چې ښه مسافر یعنی اسدآباد ته ځي یا مسدآباد نه مرکز پارون ته ځي هغه هم په لارې کې راایسارې دي او لاره بنده ده. ټول دا پټیم خراب دي او جرند هم ډک شوي دي. سړک بالکل بند دی او بس
ولایتی چارواکو او مرکزی دولت غواړي چې د لارو پرانستلو ته دې ځانګړي توجه وکړي او نورستانیان دې له ستونزو وژغوري.
بند په دوه درې ساحو کې لاره بنده کړې ده نو خلک ډېر زیات مشکلاتو سره لاسو ګروان دي. خلکو دا غوښتنه ده چې باید دغه لاره خلاصولو لپاره جدي هڅه وشي تر څو هغه عظیم مریضان او نور هغه خلک چې د کټ خلو لپاره کوم هغوی مطلب هلته کارونه وي هغوی ډېر ستونزو سره مخ دي.
د نورستان سرپرست والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ومنله چې په ټول نورستان کې بارانونه شوي، سړکونه یې ویجاړ کړي او د خلکو ستونزې زیاتې کړې دي.
بېګا د شپې د نورستان په مختلف په سیمو کې سخت بارانونه شوي دي او د هغې له امله سیلابونه راوتلي دي، غر ښویېدلي دي په څو ځایونو کې، اکثر سړکونه بند دي.
والي وایي د واما ولسوالۍ او مرکز پارون ترمنځ له لارې څخه د تیږو او خټو لرې کولو دپاره یې د سړکونو د ساتنې ټیم لېږلې او د سړک پاکولو کار یې پیل کړی دی.
او همدا اوس موږ د واما ولسوالۍ ته مو د حفظ او مراقبه ټیم لېږلې دي او هغوی په دې اخته دي چې دغه سړک خلاص کړي او دغه سړک خلاصول به یو دو ورځ وخت ونیسي ځکه ډېر سخت تخریبات شوي. تقریبا یو 5 کیلومتره سړک په کمال هلته تخریب شوی دی او په دې باندې ډېر تیز کار غواړي چې دغه لاره بېرته
هغه وایي تر اوسه ورته د ځاني تلفاتو کوم راپور نه دی را رسېدلی او هڅه کوي چې د مالی زیانونو کره معلومات راټول کړي.
دا دقیق گزارشونه له د ساحونه نه درغلی ځکه لري پرتو ساحو کې اکثر ځینو کې تلیفونونه او دغه نشته دی، خو باران نورستان کې شو او زیات مشکلات او ترافیک د ځانی زیان تر اوسه پورې پیدا کړ. د کورونا په موضوع کې موږ سره گزارش نشته دی، خو د تعداد او ارقام د تر اوسه پورې ټول راټول شوي نه.
د نورستان په څیر په کونړ کې هم بارانونو او سیلابونو خلکو ته ډیر مالی زیانونه رسولي، سرکونه ویجاړ کړي، زیانمن شوي خلک د کومک او سرکونو ترمیم غوښتنه کوي.
اخوا د پکتیا سرحدي ولسوالۍ ډنډ پټان او پنځو نور ولسوالیو په ګډون د مرکز ګردیز سره تړل شوې لاره تړلې ده او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خلک له حکومت او طالبانو غواړي چې د عامو خلکو په وړاندې دي د لارې پر سر نه خنډ کیږي. البته دا لار بارانون نه بلکې وسلوالو طالبانو او د حکومت ترمنځ شخړو تړلې. په دې اړه به داود تپان تفصیل راکړي.
د پکتیا لج منګل احمد خیل پټان جان خیل سمکنه او زازیاریو بولسوالی اوسیدونکو وای چې د دوی سیمه ته غزیدل لوی لار د مرزکه پاندوام سیمه کې د جنگ لامل بند ده او درې ورځې کېږي د لارې د خلاصون په تمه دی. وای د سړک او لارې بندیدو لګڼ ستونزه سره مخ کړی دي. د دې لارې یو څو تنه انتظار مسافر
احمد شاه منګل نه میګم زه زما دایره دا چې دا لار مشته ډیر غټ مشکل کې پیدا شوی دی. موږ د ټلیفون ورونه دا خوښ کوو، د حکومت نه دا خوښ کوو چې موږ د خځې ورځ کې لارو کې تعالوي په زوب وي او موږ دا سوال وته کو چې د موږ سره د خور غربونو سره موټر او سپرلۍ موټر سره گزاراوي کی نور چې دوی په خپل منځ کې هر څه کور سلري هغه کې موږ کومه مداخله نه لرو. موږ د خور غربونو خلکو سره د خدای په خاطر د قرآن په خاطر موږ سره لږه گزاراوي کې لارو کې پروژل سره وي مرزون سره وي بل ورځ مردګون سره وي موږ لار کې قرار ویلوړ وو بابوز مو توال ورو راځنه د موړ ورځ کې ګرمه غول
زه امین الله زادای دی احمد خیل او چدون کې بولی چرخینه راغلم گردش کې د دې یو ورځ کې چې دلته یې سوري هله کو دي تاسو نه دي ټولو نه دي د حکومت نه هم دي طالبانو نه چې موږ ته د لار خلاصو وسو.
دغه یو څو تنه ندی چې د لارې بندښت لامل شکایت کوي. د ګردیز ښار ختیځ لور ته ولسوالیو د لارې خلاصون لپاره انتظار شاوخوا څلور سوه کسان هم دا نظر لري چې حکومت دې ورته د لارې د خلاصون هڅه وکړي.
زه قادر خان زازایم د کابل نه بیګار راغلی ملیار بنده د تلو دازه هلته خپل پلوان دوستان راغ تقریبا پرون یولس بجو نه رادی خوا بنده دی بس اوس اندوس د پنځو ملټو کې د ګردیز نه کوه وروته مو د میرزکي اډې کې نو شو دلته انتظار دی زازه موټر ته چې مو دلته زازه ته لور ته نو مو دلته چې مو ته بس د خلکو ته سوالات رو شلیارې خلوت شي جنگونه نه وي دوی د پستی وو چې به امکان لري د لارې خلاصول.
زمانو ما د ولایت منګل ول سوال و سدون کوي تر څلور ورځې راهیسې د لټون په سیمه کې سړک شکولی دی. خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي. د دولت نه مو دا خواهش ده چې دا لاره خلاصه کړي. خلکو سره ځان وي، زنانه ورسره وي، مړي وي. یاره پرون زه لاړم د لسو بجو نه تر پنځو بجو پر هلته ناست و. دوه دوه نیم زره موټر به ولاړ دي نو نفر شمار که چې پنځه پنځه وي شمار نه خبره وکړي.
دا دوی په خبره کلار خلاصه نشي. د دوی ماشومان خځې او نارینه د اغوستو لپاره پاک کالی نه لري. مریضان یې غلور ته همداسې بند پاتې دي او دوی له ورځني کاروبار څخه پاتې شوي. دا پکتیا امنیتي چارواکي دا مني چې په سیمه کې جګړه ده، خو وایي لار دوی په خپله د دې په خاطر بنده کړې چې وسلوال د جنگ په ساحه کې عام خلک د سپر په توګه ونه کاروي. دا پکتیا امنیت امیر سمنوال محمد ایوب ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لار یې تر کنټرول لاندې ده او په سیمه کې عملیات پیل کړي دي.
موږ په پنځو ولسوالیو کې عملیات فعلاً جریان لري او د خدای په فضل سره دښمن هلته جاني مالي تلفات لیدلي دي. زه تاسو اطمینان درکوم چې په نیم ساعت او یو ساعت کې به دغه لاره خلاصه شي او د آبرونو په خاطر باندې
وسلوالو طالبانو لا هم په روانو عملیاتو کې د وراوښتې زیان او د دې لارې بندښت په اړه یې څه رسنیو ته نه دي ویلي، خو ویل کېږي چې په دغو ولسوالیو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې په قانون کې تعدیلات رامنځته کړي او د تایید لپاره ملي شورا ته استولي. د دې وزارت چارواکي وایي چې له نشه یي موادو سره د موثرې مبارزې په هدف یې د قانون ترڅنګ په خپلو ځینو نورو پالیسیو هم بیا غور پیل کړی. محمد حدیث پردیس او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي دا چې نشئ توکي د افغانستان یو له اساسي ستونزو څخه ده، نو لازمي ده چې په دې برخه کې په پالیسیو او قوانینو کې لازم تعدیلات او تغیرات رامنځته شي. د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت زمي د دوشنبه په ورځ له نشئ توکو سره د مبارزې د یووالي د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې تعدیلات رامنځته کړي او ملي شورا ته یې استولای دی.
وزارت مبارزه علی مواد مخدر، بازنګری و
د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سنیو مربوطه پالیسیو د بیا غور او انکشاف لپاره کار پیل کړی او همدارس د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې چې په قانون کې تعدیلات نهایی کړي او هغه د تایید لپاره ملي شورا ته استولای سو موجوده وضعیت ته په کتو د نشئ توکو په وړاندې موثر او هغه ګامونه چې په عمل واستوروي واخیستل شي.
که څه هم میرمن عظیمی په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل چې د نشئ توکو د قانون په کومو برخو کې تعدیلات رامنځته شوي، خو دای ویل چې دغه قانون په عملي کېدو به د نشئ توکو پر وړاندې مبارزه منسجم او مؤثره شي. له نشئ توکو سره د مبارزې وزارت په داسې حال کې د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې د تعدیل خبره کوي چې د نشئ توکو پر وړاندې د افغانستان او امریکا د مبارزې وزارتونو په ترسره شوې تازه سروې کې ویل شوي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه کسان پر نشئ توکو روږدې دي او نږدې 40% افغانان د دغه پدیدې له مستقیم ګواښ سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د ولسمشر غنی میرمن رولا غنی چې په یاده غونډه کې ګډون درلود وایي ټول افغانان باید د نشئ توکو پر وړاندې مبارزې لپاره لاسونه سره یو کړي. میرمن غنی ویل که د نشئ توکو مخنیوی ونی شي دغه پدیده به د خاموشه طوفان په څیر ټولنه د تباهۍ پر لور بوزي.
اعتیاد و مواد مخدر مثل یک طوفان خاموش است.
په مخدر مواد و اعتیاد د یو خاموشه طوفان په څیر دی چې ټولنه د تباهۍ پر لور بیایي او باید د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټول شي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې او د خلکو د عامه پوهاوي د لوړولو په هدف داسې هڅې پیل کړي چې تعلیمي نصاب کې دغه موضوع ته ځای ورکړي. د لوړو زده کړو وزیر میرمن فریدی مومند له نشئ توکو سره د مبارزې د یووالي د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې په تعلیمي نصاب کې د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې د موضوع ځایول به تر ډیره د دغه پدیدې له مبارزې سره مرسته وکړي.
دوستانو بلخوا ته په هلمند کې د کجکی برېښنا کوټ د یوې نوې میاشتې لپاره بندېږي. په هلمند کې د برېښنا ریاست چارواکي په کجکی بند کې د دریم توربین د نصب او ترمیم په خاطر د دغه برېښنا کوټ برېښنا بندېږي. زموږ همکار الیاس دای پرې تفصیل راکوي.
د هلمند برېښنا رئیس انجینر نصرالله کنیوی د کجکی د برېښنا د تولید د فابریکې د دریم توربین د ترمیم چارې 15% بشپړې شوې دي، خو د دریم توربین د جنو حساسو وسایلو د ترول په خاطر د یوې نیمې میاشتې لپاره پر لشکرګاه او کندهار ښارونو برېښنا بندېږي. ښاغلی کاني په یوه خبري ناسته کې وویل په دې یوه نیمه میاشته کې چې د کجکی د برېښنا د فابریکې برق بندېږي، لشکرګاه او کندهار ښارونو ته د برېښنا مزي او پای هم نوي تړل کېږي.
دوامه پرچاوی پر اتمه د اسد باندې چې مطابقت لري د 9 د جولای سره هغه به د 45 ورځو لپاره دوام ولري چې دریم توربین به انشاءالله چارې به خلاص او یا 15% د دریم توربین کار خلاص دی. فقط دغه 15% او 10% چې پاتې دي هغه دغه چې انشاءالله د 45 کې به دا مکمل شي او بهر به دالی ته به وسپارل شي او دا دوه ولایتونه لکه د هلمند ولایت او کندهار ولایت د ټیلی پارک څخه برخمن شي.
د کجکی د برېښنا د فابریکې دوه پخواني توربینونه چې اوس مهال 3.3 میګاواټه برېښنا تولیدوي هم د قرارداد له مخې ترمیمېږي چې څه موده مخکې د اوبو او برېښنا د وزارت او یوه ترکي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د برېښنا رئیس انجینر نصرالله کانی وویل وروسته تر هغه چې د دریم توربین د تړلو چارې بشپړ شي، لشکرګاه او کندهار ښارونو ته به شاوخوا 1.5 میګاواټه برېښنا ورسېږي. هغه زیاته کړه په دې سره به په یادو ښارونو کې د برېښنا له اړخه د خلکو 90% اړتیاوې هم پوره سي. بلخوا د لشکرګاه اوسېدونکي او دوکانداران وایي په دې موده کې چې برېښنا بندېږي دوی ته دې ډیزلي برېښنا ورکول سي.
مسائل
دغه اوسیدونکي وایي که حکومت د یوې نیمې میاشتې دپاره برښنا بندوي نو دوی به د اوبو د راکښلو او نورو تجارتي کارونو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي، ځکه په خپل شخصي لګښت نشي کولای دومره برښنا برابره کړي چې اړتیاوې پوره شي. د کچه کې د برښنا د فابریکې د دریم توربین د ترمیم چارې د تیرو لسو کلونو راهیسې روانې دي چې کله دوام لري او کله هم بندې سي. محمد علي استاي، د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو دوه نیمو بجو ته، یو وار بیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي تر دریو راتلونکو ورځو به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان برخلیک معلوم سي. د پروان په بګرام ولسوالۍ کې دوه انتحاري حمله کوونکي په خپل کور کې دننه هغه مال وژل سو چې پر یوه موټرسایکل یې چاودېدونکي مواد کېښودل او په ګوجرخیلو سیمو کې د حملې نیت درلود. په جرمني کې دغه اوولس کلن افغان مهاجر په کور کې د اسلامي دولت ډلې بیرغ وموندل سو چې په باوریا ایالت کې په یوه اورګاډي کې پر مسافرینو د چړو برید وکړ. د پاکستان د ولورپوري قاضي زوی اویز شاه چې څو میاشتې وړاندې په کراچي ښار کې تښتول سوی و نن په دیر اسماعیل خان کې وژغورل سو. او امریکا تایید کړی چې شمالي کوریا نن سهار درې بالستیک توغندي وازمویل چې 15-1500 کیلومتره واټن وهلی سي.
او سم څو اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم. په مخړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د سوداګرۍ او سړی خونو مسؤلین وایي چې په دې وروستیو کې له ایران هیواد سره سوداګري ډېره شوې ده. د دې خونی ویان سیامالدین پسرلي ازادي راډیو وویل چې پخوا زموږ د سوداګرۍ بیلانس له ایران سره 1.5 میلیارد ډالر و چې اوس دغه بیلانس 1.9 میلیارد ډالر ته لوړ شوی دی.
یو اشاره فلور یو اشاره 15 میلیارد ډالر و په ورسته او چې یو اشاره 9 میلیارد ډالر تر رسیدلې چې تقریبا 2 میلیارد ډالر تر نږدې سوای. دا په موږ لپاره یو خبر دی.
د شغلی په ساده خبره، افغانستان نوړي چې خپل سوداګري واځي پر پاکستان محدود کړي، نو ځکه کوشش کوي چې د نورو هیوادونو سره هم خپل سوداګري زیاتې کړي پراخ کړي. په کندهار ولایت کې د خصوصي سکتور یو شمېر غړي د ولسمشر لخوا د مالیات په برخه کې نوې تصویب شوی قانون له ستونزو ډک بولي. په دغه ولایت کې د خصوصي سکتور غړي وایي دوی په کال کې یوازې یو ځل کولای شي چې مالی وزارت ته راپور ورکړي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال انجینر عبدالباقي هم په دغه برخه کې ستونزې مني او وایي چې له اړوندو ادارو سره به دغه ستونزې وڅېړي. د یادونې وړ ده چې د مالیاتو په برخه کې د دغه نوي قانون له مخې هر سوداګر مخالف دی چې هر میاشت خپل د مالیاتو تصفیه حکومت ته ورکړي. د همدلومړنۍ خوراکي موادو بې یو ومني بوجي وارداتي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بره 2450 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجي ورجه 1550 افغانۍ او 14 لیټر وړي 1200 افغانۍ. د همدل نفتي موادو بې یو لیټر پېټرول 9 افغانۍ او یو لیټر ډیزل بیا 15 افغانۍ. او د
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د انصاف په لټه ورپسې ازادي اوریدونکو پروګرامونه وړاندې کیږي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ خوشاله او بریالي اوسئ. قدر من اوریدونکو، زه اجمل تورمان یم او بیا هم د انصاف په لټه کې د دې خبرونه په وړاندې کولو سره لاته سره. دوستانو، په دې خبرونه کې د سلیمان په نوم دی اوریدون کی ستونزه لرو چې دی په بوست صدای کې د هلمند کارګر وو تقاوت کړي ارتقاوتې ستونزه ده د دوی ستونزه وو چې څه وایي
مانم صاحب سلیمان سلیمان زسر د هلمند ولایت د هلمند ولایت خبرې کوم صاحب زید د تصدی بوست کارګر یم صاحب بلته ډیر سلویس کال ته م کارګر م صاحب په فابریکا کې تصدی بوست وسته قوت شوی م صاحب زما ته قوتي وس په کابل کې دی صاحب ولاته د وزارت تجارت ماته ویل غلطه د یو څورز بعد تر راس بیا زست ته قوتي جوړیږي او زیر غلی مس په هلمند کې م صاحب م تر اوسه درې میاشتې کې زما ډیر سره حساب معلوم نه دی صاحب کسر خم جوړیږي نه جوړیږي دا مشکل دی ما تقریبا 15 ورځ یو شپه 15 ورځ په کابل کې برایز ما خرڅ مر خلاص وسه ول 15 ورځ نور زاینل رو په هوټل کې وسه دا مصرف به ډیر مصرف او برا دوی ما ته ویل چې ورسه خپل وطن ته ورسه الله ته برا دلته کې ستاسو مکتوب راغی تا ته مش خبر درکو برا دا په خاطر زیره غلم برته وس پکور کین درې میاشتې لای زفه کېست زما رضا صاحب دغه د مدیر صاحب د وزارت تجارت کې دی د حاجی ګلشا په نامه هغه ما ته ویل خو ستاسو عریضه او سورز د مخ مقصد مې دا د آیت کمیسون ته الله ته مزرستولې اوس د دغه ځای خلاص په ادارې عمر کې ده اوس فعلاً دی وایي په ادارې عمر کې ده دغه ځای معلومات نه لرم دوی وایي په خدای صاحب دا لس نفر زما نان خور دي په خدای ما په دغه تام صاحب کې دا یو شی د دغه کیج زما د کور کوچنیان د عیال مشکلات اوس دغه ځای بیکار در بدر خاک بسرم صاحب دغه تاسو توجه غواړم دا باید ما ته توجه وکړي تاسو صاحب مهرباني وکړئ دغه حاجی صاحب کنه د حاجی ګلشا په نامه دي دغه زما درزې په خاطر تاسو کولای شئ معلومات وکړي صاحب دغه ستاته سوې درن مې اتمن کې دغه زما رضې د استولې د دې معلومات درې دای ته توای چې زما رضې چیرې ده پس دا کار وکړي
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دې کې ربان ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم
کوتي ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله مونږه ژوندونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
د خغلی سلیمان سوند مو واوریدله و مو غوښتل چې د سلیمان د ستونزې په اړه له مسؤل شخص سره خبرې وکړو خو هغه مو ګوتو ترانه غیب د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د سوانو د دفتر عامر خاغلی امان الله احسان مو په دې اړه وپوښتو خاغلی احسان یې د ستونزې په اړه راته وویل
د هلمند ولایت د بست تصدی ریاست د محترم سلیمان تقاوت د دې نامې چې د دیار لاس 95 کال د وری د میاشتې ولسمه نته چې د فوق درجه کارګرو د خپل د یوشتم پیشنهاد په اساس چې ما پیشنهاد کړی دا کال د وری د میاشتې په اساس د اداري اصلاحات او خدمات ملکی خپلواک کمیسیون ته ما لګلای دا او د ریاست جمهوریت مقام عالی په اساس 1800 د دیار لا سوا پنځانویم د جوزا د میاشتې په شلمه نته منظور شوی دی او د سوداګرۍ او صنایع د وزارت څخه د بست تصدی ته ما خبر ورکړی دی دومره وخت نیسی یو میاشت دوه میاشتې وخت نیسی سلیمان د تصدی بست راشي د خپل فرم د تقاعد جوړ کړي ما تراولی یو دوه ورځې نیسی بیا مونږه خزینه تقاعد ته ولګو دا اساس دی مونږ خو دا ورکو چې وخت نه نیسی یو یا دوه یا درې ورځې وخت نیسی
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غې پسې ورشبل یو غې پسې ورشم دې کې ربان ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم
کوتي ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله مونږه ژوندونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا و د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله خدای دې وکړي چې هغه دوستان چې ستونزې موږ سره شریکوي ستونزې ته یو حل لار پیدا شي د خغلی سلیمان غرور ستونزې هم درې تر یو حدا پرې ورته رسیدګي شوي ان شاء الله مسولین وایي چې تر دوه درې ورځې پرې به د دوی د تقاوت کار خلاص شي دغه شان موږ سره ګڼو نورو دوستانو هم اړیکې نیولې دي خپل غږونه یې ثبت کړي دي د دوی ستونزو ته به ان شاء الله رسیدګي وشي راتلونکې اونۍ د حاجي ولک په نوم باندې د میدان وردګ ولایت څخه زموږ یو اوریدونکی د دغه ستونزه مو راخیستې چې ورته رسیدګي وکړو نو د دغه ورور د ستونزې یو برخه به واورو په بشپړ ډول به پراتلون کې خبرونه کې انشاءالله په دې اړه واورئ.
او جواله خوستر هم دی په چارخنه خبره کوم ورته دی ورده ګولاته سید آباد ولسوالۍ مشکل دا دی ورته یو کوکو مې دی روزوري ور باندې کړی دا داسې غلام په چارخې کې لاس کوم مې کړی خو لښکره نشته د مو د مړ دی د تر نو زه
د انصاف پلټکه.
نو قدر من اوردین کو دا هغه سونځو چې زمګرور لمګ سره شریکه کړه راتلون کې ونی به همدا موضوع سیړو تربل خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارم خو پتلو تلو کې یو ځل بیا د ټلیفون شمیره زمګ لزان سره یاداش کړي 0992299 تاسو کولای شئ واد یک شمې پرز لمګ سره اړیکی ونیسي او خپل سونځ را سره شریکي کړي. نو پلو یو بخون کې خدای سپارم خو نه ولاړ
د انصاف پلټکې.
آزادی و شنوندگان،
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در برنامه گذشته در مورد مشکلات عمده افغانستان صحبت باز نمودیم و از شما خواهش نمودیم که اگر شما نیز در مورد اظهار نظر نمایید. به هر حال تا حال کسی یا کسان در این مورد اظهار نظر جدی ننمودن، اما شاید همه بر یک موضوع هم فکر باشند و آن این است که در قدم اول در افغانستان مسئله امنیت یک معضل بزرگ افغانستان است و در قدم دوم شاید مسئله فساد اداری بیاید و در جمله این مشکلات یکی از مشکلات عمده هم مسئله مهاجرین افغان می باشد. چه در داخل کشور و چه در خارج کشور تعداد زیاد افغانها به اصطلاح به شکل مهاجر بسر می برند. البته در داخل کشور و کسانی که بی جا می شوند مهاجر گفته نمی شود، ولی از خانه و کاشانه خود جدا شدند. در این اواخر ارقام تازه از طرف سازمان ملل متحد نشر شده و در آن گفته می شود که تقریبا 149,000 افغان در داخل افغانستان از خانه و کاشانه خود جدا افتادند و در آن گزارش گفته می شود که اکثر بی جا شدگان هم دهاقین هستند. به هر حال در این مورد رادیو آزادی یک گزارش کوتاه نشر نمود و ما امروز در این برنامه در این موضوع یک مصاحبه مفصل با محترم آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین داریم که آن را می توانید در جریان این برنامه بشنوید.
سلام علیکم محترم آقای نظر احمد الله از ولایت کاپیسا. ما قندار رفته بودیم سه بدمی را در منطقه چو ارغنده اقل بودم دولت جمع کنه و سرکا تکه تکه از نهرز مراقبت سرکا کار میکنه. سرکا مثل تندور واری سید موترا جمع جول میه که مثل تندور واری بیسته خاقلم فعلا که بودیجه نداری از این یکمی جغلم نازی کنم اون منطقه را خواهیم که بگوی باسازی کنم برادر و همین ملت خاک از همین وطن پیسه جیب مردم جمع میشه. چون همه قدر کار نمو شورای ولایتی هست والیا هستن دیگه هست فقط مطلب نداره که فقط سرکات تکه تکه از قلبور جمع میشه از مراقب سرکات کار نمی کنم. خواهش میکنم که همی آواز ما را نشر کنی تا مسئولین همی بفهمه همی را دست به کار پرده همین منطقه را بازازی کنم. از منطقه سید از منطقه شاجوی تا منطقه غزنی و مخور هر کس که میگه حیات روان کو تکه تکه. خب برادر وزیر فوج آماس ماش میخوری پسونه رد ماش میخوره از مراقب سرکار داره هر بلایت ده هر شاروالیش چرا منطقه را کار نمیکنم؟ با محترم اشرف غنی جلال ما میگم فساد اداری گم میکنم. تو فساد اداری نمیگه که چرا سرکه با تازی پیسه میره گم میشه؟ خب برادر شما سه شما درده نشه مولا به کلگیتان احترام دارم خواهش میکنم اینمی منطقه اگر با تازی شد خیر ملت است بخیر مردم است. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلام با کل برادر رادیو آزادی سلام تقدیم میکنم. بی گناه مجرم گپ میزنم. در محکمه ابتدایی سخروت قاضی نه و سید محکمه درک نداره، مردم با تم استاد است و انتظار میکشه قاضی رئیس محکمه درک نداره. امید و غورسی است که از مقام شخص که کسی که چه میکنه عزیزی نمیده و نمیده، خب باید که چه شو تبدیل محکمه شو دیگه، محکمه روان کنش یا کسر ماش کنش دیگه. امید و غورسی است و سلام.
سلام با شما و تمام شنوندگان. پوهنتون فاریاب از تاریخ 19 الاتات روز شنبه را به محسنی نان میده. آیا محسنی نان از کیا کنده و تلا برند؟ امید است که عرض ما را به مقامات بالا برسیم. از سلام
چرا وقتی مردم برا دزوایی میکنی؟ هرچی که تو مردم را به میز گرد جمع میکنی و مصاحبه میکنی، مشکلات مردم بیشتر میشه. تو یک مشکلی مردم حل کرده نمیتونی. تمام مهاجرین به خارج کار میکنن به آخر هم خوش نمیتونن، میارن دست پاسکا و رد مرز میکنن. وقتی که تو کار مردم جا کرده نمیتونی، چرا خردم از مایی میکنه برای؟
من از ایران تماس میگیرم. ایران هیست بادرسی میزنه سر هر پاسکای سرا برای افغانی ها رانمود میکنه. آقا جنگ سوریه میری یا رد مرز میشی میری، یا بالاخره ما 18 میلیون به تو میدو که مثلا کارت اقامت هم به تو میدو. جنگ سوریه به کل جایا، به زابل، زایدان، ایران شهر، خاش، سراوان، چابهار، سبنان، دامغان، شارود، گرمسار، سرخه، گرگان، گنبد، خانبیبی، علی‌آباد، کلا نیست بازرسی میزنه سرا به افغانیانشون میده. به لیاز خدا به اون اشرف غنی بگو، به داکر عبدالله بگو، بگو شما به خدا به قرآن بگو بیا از ذکر ما بدبختای بیچارهای دیگر خون بشه که دست ما زمین آسمان کنده. بچم یک سال گمه، من نمیتونم که بره دنبال بچه خوب بگردو.
شنوندگان محترم، حالا لطفا توجه فرمایید به صحبت ما با وزیر صاحب محترم امور مهاجرین آقای سید حسین عالمی بلخی. ارقام تازه ای که از طرف سازمان ملل متحد نشر شده و در آن گفته می شود که در 6 ماه اول امسال به خاطر جنگ و نارامی ها در افغانستان بیش از 149,000 نفر از خانه و کاشانه خود جدا شدند.
خب البته ای ارقام ملل متحد ارقام جدید است از سال 2016 و ما از سال ما به جاشتایی که از سال قبل داریم و مخصوصا در سال 2015 آمار به جاشتایی بسیار بالا بود، یعنی بیشتر از 400,000 نفر به جاشتایی بود در سال 2015. در مجموع بالا 1,000,000 به جای شده داریم.
شما سیاست از نزدیک تعقیب میکنین صاحب، در صحنه سیاست بین‌المللی یک ذره فشارها سر پاکستان زیاد شد. اگر پاکستان هم بخواد که از یک انتقام بگیره، فشار سر مهاجرین زیاد بیاره صاحب، در اون صورت شما چی آمادگی ها دارین صاحب؟ یعنی در افغانستان تر یک امکانات است که تقریبا 1,000,000 یا 2,000,000 یک دفعه قبول کنن.
فکر میکنم که پاکستان کوشش میکنه که پدیده مهاجرت از سایر پدیده ها جدا کنه، چون چه روزهای گذشته ما شاهد این موضوع بودیم. علی رغم همه مسائل و فشارها، مشکلاتی که در رابطه با مهاجرین پیش آمده بود حل شد، کارت ها را 6 ماه حداقل تمدید کردن و ما این انتظار نداریم که کدام وضعیت جدی غیر مترقبه پیش بیاید. ما همه هفته آینده یک اجلاس داریم در پاکستان، اجلاس 3 جانبه با انحصار پاکستان ارتباط با مسئله مهاجرین و بهبودی اوضاع در اونجا و در قسمت کسایی که اونجا پناهنده هستن، کارت دارن، کارتاشون فیلن برای 6 ماه تمدید شده ولی خب زمان بیشتری ضرورت داره. ما مذاکرات ما با اونا جریان داره. خب از جانب دیگه بحثی که هست، ما تلاش ما هست که مهاجرین خودشان داوطلبانه به افغانستان عودت بکنن و در قسمت دولت افغانستان زمینه های را داره آماده میکنه و ما امیدوار هستم که از یک طرف همون مناسباتی که در گذشته با مهاجرین داشتن پاکستان به تجربه ثابت کرده، از جانب دیگر تلاش های دولت افغانستان برای عودت داوطلبانه سبب شده که این یک حالت غیر مترقبه پیش نیاید.
خب وزیر محترم، ما چندی قبل یک برنامه داشتیم 2 ساعت، دو برنامه قسم مسائل تر شد که اگر وزارتخانه های مختلف مثل وزارت شما، وزارت کار امور اجتماعی، وزارت خارجه و چند وزارت دیگه که در مسئله کاریابی اینا اگر دسترسی داشته باشن یا کمک بتانن، یک هماهنگی جدی اگر شود که به خاطر فرستادن کارگرها به خارج کشور به شکل درست باشه، مثلا آوازه ها برآمد که قطر مثلا چند نفره میگیره و عربستان چند نفره میگیره و باز در عربستان مشکلات پاسپورت هنوز هم هست، از این خاطر این هماهنگی سب کی خواهد شد؟
این هماهنگی شده. حالا خوب وقت که شما صحبت داشتین شاید نمیفهم دوستایی که صحبتاتون شرکت داشته از این موضوع آگاهی حالا داشتن یا نداشتن، من نمیفهم بحثایتون رو تحقیق کنه نتونستم.
بله،
منتها یک کمیته راهبردی از وزارت‌های مربوطه، از وزارت امور خارجه، وزارت کار امور اجتماعی، وزارت شهرسازی و مسکن، وزارت مالیه، شورای امنیت ملی و بعضی وزارت‌های دیگه بالاخره خدمتتون شما مشاور رئیس جمهور، مشاور رئیس اجرائیه، ما در رابطه با این مسائل مرتب جلسه داریم و بعد هم ما چند ماه قبلتر بود یک تیمی را توظیف ساختیم متشکل از نهادهای دولتی افغانستان و نهادهای بین المللی تحت عنوان کمیته استراتژی ادغام مجدد و حل راهبردی که نو یک اکشن پلان را بسازند در ارتباط با پالیسی عودت که ما از سال گذشته داشتیم و بعدم پورتفولیو یا مجموع پروژه های مرتبط به عودت مهاجرین که سال گذشته در اجلاس اکسپام ارائه شد و اونجا مورد استقبال قرار گرفت و این کمیته کار خودشان به شدت دوام میده و در اونجا از ادارات مختلف نمایندهشون وجود داره. ما همی روز سه‌شنبه جلسه داشتیم با نماینده های ادارات مختلف که از وزارت های مختلف معینای شرکت کرده بودند، از راستات مستقل همین قسم، از مؤسسات بین المللی، از یونسیار، از آییم، از اوچا، مؤسسه اکبر، مجموعا اینا نمایندهاشان در اون جلسه همراه ما حضور داشتن. ما یک اکشن پلان یا پلان عمل را در ارتباط با استراتژی عودت ساختیم و قرار است که حدودی که یک ماه بعد، البته اولا خوبی را ما در هفته آینده در جلسه ای که در پاکستان داریم در اونجا راه خواهیم کرد و بعد حدودا یک ماه بعدتر در یک ورکشاپ کلانی که یک تعداد مؤسسات بین المللی و یک تعداد دونرها را ما در اونجا دعوت میکنیم، احتمالا به میزبانی سویدن یک جلسه ما در این رابطه داریم و این هماهنگی ها جلساتش وجود داره و به شدت جلساتشان جریان داره و ما مرتب اینا رو تعقیب میکنیم.
وزیر محترم، در این جای شک نیست که کارهای جدی تعقیب میشه، منتها تجربه نشان داده در 10 سال یا 15 سال گذشته شد یک نتیجه خوب به دست نامده تا که مردم بگوید که اینه والا این نفر به شکل رسمی فلانی جای رفتی یا فلانی جای، یعنی در عمل پیاده شدنش یک ذره مشکل است. مردم از او خاطر یک کمه که اعتماد کمتر میکنن به این صحبت های ما و شما.
خب مردم حق دارن تشویش داشته باشن، مسئله مهاجرت یک مسئله مهم است، مرتبط به سرنوشت همه مردم است. شما درست میگین تجربیات گذشته هم با می شکل چی است، ولی ما در حد توان خود ما و در محدوده کاری خود ما سعی و تلاش خود ما را انجام میدیم، امیدوار هستیم که مؤثر واقع شود. فعلا برگشت مهاجرین و پناهنده ها یکی از مسائل بسیار مهم است، هم برای افغانستان و هم برای سایر کشورها. رئیس جمهور ما هم پارسال در روز جهانی پناهندگان گفتم امسال که بدون عودت داوطلبانه، البته عودت باید داوطلبانه باشه، بدون اینکه مهاجرین خودشان در افغانستان برگردند، پیکر مردم ملت افغانستان ناتکمیل است. بنابراین یک موضوع بسیار مهمی است، اهمیتی درجه یک داره برای دولت افغانستان، در این رابطه تلاش میشه و ما میخوایم برتون بگم سال گذشته علارغم اینکه ما یک تعداد کسایی داشتیم که از کشور بیرون رفتن و این شاید بسیار جالب باشه برای شنونده های شما که بدانند، پارسال 4,75,000 نفر از مهاجرین و پناهنده ها داوطلبانه به کشور عودت کردند. کسایی که داوطلبانه به کشور پس آمدند 475,000 نفر عددشان رسید. بنابراین در این عرصه بسیار جدی کار میشه و ما امیدوار هستم که این طرحی که فعلا ما سرش کار میکنیم اینا روی صفحه کاغذ باقی نمانه، به مرحله اجرا بره. و در گذشته خب یک مقدار به صورت توری گپا مطرح میشد، اما در عمل زیاد شاید مطمئن نظر نبود. ولی ما کاری را که کردیم برای تهیه پلان عمل با مشارکت ادارات زیرربطی کار انجام دادیم، مثلا وزارت انکشاف دهات، وزارت صحت عامه، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت شهرسازی و مسکن، اداره ارگانهای محلی، اداره اراضی و تعداد دیگه وزارت ها، وزارت معارف و تعداد دیگه از وزارت ها و ادارات که است. ما با نماینده های اینا، با معینای وزارت ها و با نماینده هایشان در 2 ساعت جلسات برگزار شده، با مشارکت و همنظری خود اینا طرح را تهیه میکنیم. من فکر میکنم که نسبت به گذشته شاید یک مقدار متفاوت باشه.
وزیر صاحب خوب این خبرها ما را هم خوش میسازه. یک موضوع قابل یادآوری است، بخیالم که منظورتون 2015 بود.
درست است، 475,000 نفر در 2015 عودت کردن.
بله.
در 2016 که ما فعلا 6 ماهش گذراندیم تا کنون، این عدد هم خوب است شما بدانید که حدود 1,45,000 نفر عودت کردن در افغانستان.
این پروژه های نمیشه که مثلا که بعضی از ممالک خارجی به طور مثال در ترکیه، که ترکیه این پروژه های خود خود بسازین، مثلا در ساحه مالداری، مثلا چطور مالداری به شکل مدرن امروزی شوه، چی کار بکنن که مثلا حاصل شیر خوب شوه یا حاصل گوشت خوب شوه یا از این قبیل مثلا، یا مثلا یک پروژه های خاص از اینجا 100 نفره ببرین در ترکیه به یک ماه نگاه کنین، امی پارک ترش کرده نه سای بیاد بتنی قسمی پتانسیال کاریابی در داخل کشور بالا برسه. اینو چیزا مچم از نقطه نظر شاگردا آسان است، از نقطه نظر وزیر صاحب مچم چطور است؟
خب البته اینا زمینه های بسیار خوبی است، ولی شما یه را بهتر میفهمین من حیث یک اقتصاددان که هر کار را باید اون مسئول مربوطش انجام میده. این زمین های اشتغال و کاریابی اینا رو که شما صحبت میکنین بخشش مربوط میشه به وزارت زراعت مالداری و بخشای هم مربوط میشه به وزارت کار و امور اجتماعی.
وزیر صاحب منظورم این است که یعنی هماهنگی رو گفتیم، وقتی هماهنگی شوه حالا وزیر صاحب کار یا وزیر صاحب اقتصاد یا تلفن‌های ما هم جواب نمیده، از اون خاطر شما دگیر ما میایین وقتی که دمو چوکی ششتین امی نظرا رو گفتیم، اگر برشان بگوین که برای اینکه بسیاری وزیر صاحب وقت ندارن به خدمتم چی میکنن، این تلفن‌های ژورنالیست‌ها را صحیح جواب نمیدن، خود وزیر صاحب رو بگوین خیر هم سخنگویایش مویناش هم یک کمک صاحب کتما ناجوانی میکنن. به هر حال از اون خاطر گفتیم
فکر میکنم که اگر ژورنالیست‌ها در جای وزیر صاحب باشه اینا هم وقت پیدا نمیکنن که جواب بگوین.
از وزیر صاحب محترم آقای سید حسین عالمی بلخی یک جان تشکر میکنیم و برنامه ما را از رادیو آزادی ادامه میدهیم. شنوندگان نهایت محترم، در این اواخر از خدمات صحی شکایت میرسد و بعضی از آن شکایت ها را که در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده بود در برنامه‌های گذشته ما نشر نمودیم. چندی قبل هم از طریق ایمیل ورقه شکایت آقای غلام فاروق ولد غلام حضرت از ولایت لغمان برای ما رسید. البته ما زیاد کوشش نمودیم که تا با مسئولین امور در صحت عامه موضوع را در میان بگذاریم، اما متاسفانه موفق به این کار نشدیم. بنابراین ما خلاصه نامه آقای غلام فاروق ولد غلام حضرت را در اینجا می گنجانیم و باز هم کوشش می نماییم که در آینده موضوع شکایت غلام فاروق ولد غلام حضرت را با ایشان در میان بگذاریم. به هر حال خلاصه نامه آقای غلام فاروق را همکارم آرش همایون برای ما تهیه کرد و آن را می خواند. شنونده نهایت محترم آقای غلام فاروق، اول تشکر از نامه‌تان و از اعتمادتان به رادیو آزادی، دوم به خاطر اتفاقی که به فرزند شما افتاده است خیلی متاثر شدیم، برای فرزندتان شفای عاجل آرزو می نماییم و هم در آینده کوشش می نماییم تا این موضوع را از نزدیک بررسی کنیم. موفق و کامگار باشید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.